سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې دي. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو ایم پایل په خبرونو کوو. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 1971 کال راهیسې نمانځل کیږي. د سولې نړیوالې ورځې سګنی شعار د سولې د کلتور وده ده چې د تعلیم له لارې په ذهنونو کې د سولې په پالنې ټینګار لري. یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره وکړي. دغه لوبه په څو شیبو کې په ازبکستان کې په اندیجان ښار کې په پیلېدو ده. دغه راز ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبه له جنوبي افریقا سره د درې ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالي کې مخ شي. په پاکستان کې درې نور ماشومان هم ګزارن وهلي دي. د پولیو مخنیوي پروګرام په یو بیان کې ویلي، تازه پیښې د بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند صوبو کې ثبت شوي. په خیبر پختونخوا کې سږ کال دا د پولیو لومړۍ پیښه ده. تیر کال هم په پاکستان کې د ګزارن شپږ پیښې ثبت شوې وې. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هغه هېوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا ژوندی دی. سږ کال بیا په جنګ ځپلې غزه کې هم تر کلونو وروسته د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوه. او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې اته پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. ډان روسپانی د امنیتي سرچینو په قول ویلي، پاکستاني طالبانو او امنیتي ځواکونو د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان په لادا، د شمالي وزیرستان په سپینې وام او بنو کې نښتي کړي. د جنوبي وزیرستان په لادا سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر پوستې برید کړی چې په نتیجه کې شپږ عسکر او پنځه وسلوال حمله کوونکي وژل شوي، دوه نور په نورو بریدونو کې وژل شوي. خیبر پختونخوا او بلوچستان د پاکستان نه آرامه ایالتونه دي چې په یو کې تر ډیره ټي ټي پي او په بل کې بلوچ بلتون غوښتونکي فعالیت کوي.
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت ساروان یم او په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ولې باید په دې نوم یو ورځ ولرو؟ ګټه یې څه ده؟ آیا د یوې ورځې نمول په نړۍ کې د سولې له زیاتېدو او ودې سره څه مرسته کولی شي؟ سره له دې چې له درویشتو وبښئ، سره له دې چې له درې څلوېښت کلونو راهیسې دا ورځ نومول شوې ده او هر کال په یو نوی شکل سره دا یاد تازه کیږي، خو د تشدد او جګړو شدت کم شوی نه دی. اسرائیل، لبنان او غزه په جګړو کې ښکیل دي. د روسیه او اوکراین جګړه له نږدې دوه کلونو راهیسې بې وقفې روانه ده. په افغانستان کې د پخوا پرتله جګړې کمې شوې، خو د طالبانو افراطي اقداماتو له خلکو مسؤلیت اخیستی دی. له همدې کبله ځینې خلک د طالبانو له لوري واکمن شوي امنیت سوله او امن نه بولي. په روانه خپرونه کې د سولې پر اهمیت غږیږو او په دې هم خبرې کوو چې سوله یا امن څه شی دی. زموږ د خپرونې میلمانه دی په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، همدارس په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد. میلمنو ته هرکلی وایم او لومړی هم ښاغلی اتمر ته ورځم. اتمر صاحب، سوله څه ده؟
صاحب تاسو ته، جناب آزاد صاحب ته، اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه نیکیلی. البته صلح هغه فرهنګ دی چې هغه د خشونت مخنیوی کوي، جګړه نه غواړي، او دا د افغانانو او د نړیوالو یو ضروري او حتمی غوښتنه ده. معمولا که د نړۍ که د بشر تاریخ ته مونږ ځیر شو، نړۍ په تیرو حداقل په اویا اتیا کلونو کې ډېر جنګونه لیدلي دي. مثلا لومړی نړیواله جګړه، بیا پسې دویم نړیواله جګړه، بیا همدغسې د ځینو هیوادونو ترمنځ جنګ جګړې دا د انسانانو ژوند تریخ کړی او انسانان د دې قربانیان دي. لکه چې څنګه تاسو هغه ته اشاره وکړه، بالاخره په 1991 کال کې پس له دې چې په ملګرو ملتونو کې دغه تصمیم ونیول شو چې یوه ورځ دې د سولې په مقدر د دې خاطر چې په نړۍ کې هر هیواد کې چې هر ګوټ کې چې جګړه روانه ده، حداقل د یوې ورځ دپاره که دغه جګړه ودرول شي او دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي چې دوی د جګړې او خشونت نه ځانونه لرې وساتي. متاسفانه په نړۍ کې زبر ځواکونه او هغه هیوادونو چې دوی غواړي په نړۍ کې حکمراني وکړي، په نړۍ کې حاکمیت خپل کړي، دوی یا خپله مستقیم یا د دوی د برېټانیا دخوا د دوی د هغه هیوادونو دخوا نه چې د دوی نه نمایندګي کوي دغه جګړې پر مخ بوتل کېږي. مونږ معمولا د دوهمې جګړې نه وروسته د څو مهمو جګړو شاهدان یو، په طور د مثال د ویتنام جګړه، د عربو د اسرائیل جګړه، د ایران او د عراق جګړه، د افغانستان جګړه، د پاکستان او د هند جګړه، او همدغسې په یوګوسلاویا کې داخلي جګړې، یو ټول هغه ستونزې دي یا هغه مشکلات دي چې بشر ته ورپېښ شوي دي. په دغه وخت کې هم حتی په دې وخت کې چې نړۍ د دویمې جګړې نه راوتلی و، ځینې هلې ځلې شروع شوې د دې په خاطر چې دغه سلاحګانې محدودې کړي او د جنګ مخنیوی په دغه برخه کې وشي. په دغه برخه کې د شوروي د وخت مشرانو، امریکایي مشرانو لکه ریګان او ګورباچوف، دوی درې ځلې تقریبا دغه موافقه لاسلیک چې دغه په نتیجه کې د اټومي سلاحګانو باندې محدودیتونه وضع شو، په اټومي میزایلونو راکټونو باندې محدودیتونه وضع شو، او تر اوسه پورې تقریبا دغه په یو نوه تر اوسه پورې په دغه شکل باندې روان.
ډېره مننه اتمر صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. آزاد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، آیا د یوې ورځې نومول د سولې د ورځې په نوم دا څه ګټه لري؟ فکر کوئ چې یوه ورځ که د سولې ورځ ونومول شي نو څه تاثیر به ولري؟
سلامونه او درنښت تاسو ټولو ته. په نړۍ کې بیلابیلې ورځې د یو خاص هدف لپاره لمانځل کېږي یا نومول شوي دي. مثلا د بشر د حقونو ورځ، یا مثلا د مېرمنو ورځ، که څه هم د مېرمنو ورځ خو هره ورځ وي، که هغه په هر شکل کې وي، که هغه مور وي، که مېرمن وي، که لور وي، که خور وي، لیکن دا انسانان ته دا ورپه یادوي. مثلا اتم مارچ مېرمنې له کوم وضعیت څخه راووتلې، د څومره نابرابرۍ څخه راوتلې، او د دې په وړاندې کوم انقلابونه دی ترسره کړل چې نن داسې وضعیت راغلي چې حداقل د برابر انسان لرلو هغه ادعا کولی شي تر یو بریده پورې. د سولې دپاره همدارنګه دا به بیلابیلو وختونو کې په دې ورځ باندې، مثلا دا یوه ورځ، که څه هم دا په تیوری کې یا په مثلا په معنویت کې تاثیر لري، لیکن په عمل کې خو تاثیر بیا نشي لرلی. د عمل تاثیر بیا دا دی چې په دې ورځ باندې هغه ډول چې لازم دی بیا هماغسې کار نه دی سوی، په بیلابیلو ادرسونو کې، په انسټیټیوټونو کې، پوهنتونونو کې، په مهمو سټیجونو باندې مقالې لیکل کېږي، ویناوال ویناوې کوي، او په دې هکله باندې ناستې کېږي، خبرې کېږي، یا مثلا په نړۍ کې د شخړو موضوعات راخیستل کېږي. په ټوله کې انسانان ته دا ور په یادول دي چې سوله څومره اړینه ده، لیکن په عمل کې طبیعي خبره ده چې یوه ورځ نه، هغه څلور سو درې سو پنځه شپېته ورځې باید د سولې دپاره کار وشي، یا سوله ونمول شي، ځکه د انساني طبیعت غوښتنه همدغه ده. د انساني طبیعت جوړښت سولې تعریف دی. نو په ټوله کې په ټوله نړۍ کې په ډېر مصروف نړۍ کې چې هیوادونه هغه هم پرمختللي هیوادونه ځواکي هیوادونه هغه په ډېرو مسایلو کې ښکیل دي، هغه په ډېرو سیالیو کې ښکیل دي، هغه کې اقتصادي دي، سیاسي دي، نظامي دي. نو په دومره مصروفیت کې، په دومره چټکتیا د انسانانو په دومره مصروفیت کې طبیعي خبره ده چې یوازې یوه ورځ زموږ کېږي، خو هغه ډول چې لازمه ده نه، یوه ورځ خو نه ده. او هغه څه تاثیرات هم نشي لرلی چې سولې تعریف دي وکولی شي.
بله، ډېره مننه، سلامت صاحب. اتمر صاحب، آیا نړۍ سولې لری کیږي او که نږدې کیږي؟ تاسو مخکې له نړیوالې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د ځینو لویو جګړو یادونه وکړه چې صحیح ده چې د نړیوالې جګړې غوندې سترې نه وې، خو لوی جګړې وې، ډېر انسانان پکې ووژل شول. له نړیوالې جګړې را په دې خوا انسانان د سولې خوا ته نږدې کیږي ورځ په ورځ، او که ورڅخه لری کیږي؟ اتمر صاحب، بله، اتمر صاحب استودیو سره وصل یاست، خو لکه چې تخنیکی بله ستاسو غږ اورو. مهرباني.
زما مطلب دا و چې نړیوال پس له دوهمې نړیوالې جګړې نه هغه قوتونه یا هغه هیوادونه چې دوی اصطلاح زبرځواک دي، دوی په نړۍ باندې جنګونه تحمیل کړي دي، جګړې تحمیل کړي دي د خپل ګټو په خاطر. په لنډه کې که زه ووایم، نړۍ سولې خوا ته روان نه دی. د سلاو رقابتونه د لویو قدرتونو تر منځ، همدغسې په نړۍ کې.
اتمر صاحب، په څه اساس تاسو دا خبر کوي؟ بس که موږ سړه جګړه راواخلو، هغه وخت لاړ شو، څومره رقابت په دې برخه کې ډېر و نسبت هغه وخت ته؟ فکر نه کوي چې وضعیت ډېر بدل شوی دی؟
ګوري، بنګه خو داسې فکر کوم چې وضعیت بدل شوی، لیکن وضعیت بدل شوی نه دی. ما څو جنګونه چې تاسو ته نمونه دغه واخیسته، دا د دې سګړې جګړې په وخت کې رامنځته شوې دي. ځکه اوس تاسو وګورئ، جګړه کله رامنځته کیږي؟ جګړه هغه وخت رامنځته کیږي کله چې بې عدالتي رامنځته شي. چیرته چې عدالت وي، چیرته چې خلکو ته د هغوی حقوق ورسیږي، چیرته چې ټول بشري حقوق مراعات شي، چیرته چې احترام د یو بل شي، چیرته چې انسانان په انسانیت باندې فکر وکړي، هلته بیا جګړه نه رامنځته کیږي. کله جګړه رامنځته کیږي چې دغه حق خوړل کیږي یا د یو چا په حق باندې تجاوز صورت نیسي، نو د هغه اصلي علت همدغه دی چې د دوی حق ته درناوی نه کیږي، حق د دوی تر پښو لاندې کیږي، هلته جګړه پیلیږي. دغه جګړې په مختلف شکلونو باندې، یو دغه جګړه ده چې د ازادي خواهي جګړه ده، یو هیواد حق لري چې خپل د هیواد استقلال ترلاسه کړي. البته دا په ځینې هیوادونو کې دا دوی حق د دوی دی چې د خپل استقلال لپاره دوی مبارزه وکړي. او ځینې ځایونو کې بیا داسې دي چې دوی د خپل ګټو او منافع دپاره جګړه کوي. په ځینو ځایونو کې بیا داسې دي چې دوی ته بیا د خپله د امنیت د شورا نه اجازه ورکول کیږي چې دوی د دغه جګړه پیل کړي. موږ د دې مثلا ویلی شو چې د افغانستان په جګړه کې کله چې امریکا په 2001 کال افغانستان ته راغله، البته دا د ملګرو ملتو د امنیت د شورا په فیصلې باندې دوی افغانستان ته راغلل. او په همدغه ترتیب سره کله چې شورویان افغانستان ته راغلل، همغه وخت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دغه یرغل وغنده او دا یې محکوم کړ. اما شورویانو دا خبره کوله چې موږ د افغانستان د هغه وخت د حکومت په غوښتنه افغانستان ته تللي یاستو. یعنې دا هغه مفاهیم دي چې هر خوا یې د ځان لپاره د دې لپاره چې ځان ته برأت ورکړي دغه خبرې کوي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، ستاسو په نظر اوس وضعیت د نړۍ د سولې له نظره څرنګه دی؟ ډېر لرې به م نه ځو، له سړې جګړې راوروسته یې هغه کوي پرتله کوي له هغه وخت سره چې د نړۍ وضعیت د سولې په برخه کې بهتره شوی او که نه بدتره شوی دی.
سلامات صاحب، که داسې په مختصر ډول وړاندې تر دې چې دا ستاسو د پوښتنې جواب ته راستمه، سوله تعریف خو ډېر مختصر، نو یو سوله په ډېره برخونه ویشل شوې ده. مثلا د سولې د بیلانس ساتل دا یوه برخه ده. د دې تر څنګ مثلا تاسو هغه د تسکین یا د سکون حالت رامنځته کوئ، هغه که په یو کور کې، که په یو کلي کې، که په هېواد کې، او که بیا په نړۍ کې وي، او بیا د جګړې یا د تاوتریخوالی نشتوالی، یعنی د هغه غیر موجودیت چې جګړه او تاوتریخوالی نه وي، په هغه را لاندې چې دا په طبقاتي لحاظ بېرته سره ویشل شوي دي. مثلا منفي سوله په نړۍ کې موږ اوس تر ډېره بریده د منفي سولې شاهدان یو، لومړی په افغانستان کې، همدارنګه په نورو سیمو کې. هغه منفي سوله هغه سوله ده چې تاسو سوله د تاوتریخوالي له لارې راولئ، د جګړې له لارې راولئ. په افغانستان کې چې کوم حالت دی، مثلا هغه ادعا چې اوس کېږي چې تر یو بریده پورې جګړه نشته، دغه نه جګړه د جګړې له لارې راوستل شوې ده. دویم بحث دا دی چې بیا د هر حالت چې سوله راوستل شي، مثلا د دویم نړیوالې جګړې را په دیخوا، مثبته سوله راوستل، مثلا مثبته سوله د یو داسې جګړې نشتوالی چې هغه اوس په نړۍ کې شته، د باثباته سولې دپاره کار کول چې سوله باثباته پاسي، همدارنګه د جګړې عواملو باندې کار کول چې څه عوامل و چې جګړې پیښ شوې. مثلا دویمه نړیواله، لومړۍ نړیواله جګړه، بیا دویمه نړیواله جګړه، د هغه لپاره ملګري ملتونو جوړ سوله، لکن هغه عواملو باندې کار ونه سو چې هغه په بشپړه توګه د جګړې مخنیوی وکړي. په نړۍ کې اجتماعي عدالت پلي کول، موږ ولیدل چې اجتماعي عدالت په نړۍ کې نه پلي کېږي. هغه زبرځواکي هېوادونه چې مثلا د عراق موضوع تاسو راواخلئ، متحده ایالاتونو یا برېټانیا په هغه کې ښکېل و، بریدې وکړې، بیا دی په ډېرو موضوعاتو کې د همغه وخت د برېټانیا د صدر اعظم او د متحده ایالاتونو ولسمشر جارج ډبلیو بوش په مطبوعاتي شکل باندې بخښنه مو غوښتله چې هغه کومې سلاوې چې دی فکر کوي چې په عراق کې دی وي هغه نه وي. نو ساري یې وویل دا په دې معنا چې اجتماعي عدالت نه دی پلی سوی. زبرځواکي هېوادونه یا هغه قدرتونه چې هغه ډېر قوت لري، هغه د هغو دپاره هېڅ عدالت نشته. بشري حقونه په نړیواله کچه باندې، که څه هم په ټوله کې په ډېرو پرمختللي هېوادونو کې بشري حقونو ته ډېر زیات احترام کېږي، لکن همدغه زبرځواکي هېوادونه دي چې بیا په نورو نړۍ یا د نړۍ په نورو برخه کې چیرې چې دی ښکېل شوي دي جبې له لارې، هغه خورا ډېر جنایتونه هلته شوي دي، جنګي جنایتونه شوي دي. یعنې که د تېرو شلو کلو یوازې هغه دویم نړیوال جګړې ته مرانظمه، بېخي لنډ د تېرو شلو کلونو کومې پېښې چې په نړۍ کې شوي دي، که په افغانستان کې وي، مثلا که په منځني ختیځ کې وي، دغه هېوادونه چې هلته ښکېل و ډاکومنټډ دي، ډاکومنټري نه سبا په جوړېږي، او هغه خلک چې هلته ښکېل و، یا مثلا که هغه پوځیانو، که هغه ډیپلوماتانو، هغه اوس کتابونه پر لیکي، مقالې پر لیکلي دي چې هلته څومره زیات بشري حقونه پایمال شوي دي. دغه زبرځواک هېوادونو لخوا ساختماني سولې لپاره بېرته کار نه دی شوی، نه سولې لپاره انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي هغه ډول چې لازمه ده چې په نړۍ کې د سولې لپاره کار وکړي. او فرهنګي سوله خو طبعا نشته. فرهنګي سولې څخه هدف دا دی چې په ټوله نړۍ کې یو داسې د سولې فرهنګ رامنځته شي چې په هغه کې زغم، احترام، یو بل منل هغه ته کار وشي. په خلاص ډول که ووایم، په نتیجه ګیری کې که ووایم، په دویمه نړیواله جګړې را په دې خوا نړۍ هغه ریسورسز یا سرچینې په کمېدو دي، او دغه جګړې هم په تېره کې چې ډېرې شوي دي د سرچینو پر سر شوي دي. نن زبرځواکي هېوادونه، قدرتمند هېوادونه، هغه په ډېرو مسایلو کې، که هغه اقتصادي په ځانګړې توګه او هغه که سیاسي وي، د هغه سرچینو د ترلاسه کولو لپاره یو د بل سره سیالۍ، او سیالۍ بیا په غیر مستقیم ډول جګړې. د دویمه نړیوال په دې خوا مستقیمې سرې جګړې نه دي شوي، دویمه نړیوال جګړې را په دې خوا، ځکه یوه ویره ده چې ډېری هېوادونه، هغه ځواکمن هېوادونه، هغه نیوکلیر یا اټامي قدرت لري، یو اټامیک قدرت یو ډېره لویه ویره رامنځته کوي که مستقیم ډول دی جګړه کې شي. غیر مستقیم ډول
فکر نه کوي چې او به ستاسو په خبرو کې لویشتم، فکر نه کوئ چې اوس د پخوا چې به د ګټو لپاره هېوادونو جنګ کوو، مثلا برېټانیا به هند و نور دنیا بین ولادی دی لپاره چې خام مواد ترلاسه کړي، استعمار یې کړي او ګټې ترلاسه کړي. لیکن اوس دغه موضوع شکل بدل کړی دی، اوس څوک ځان ته پرمختګ ورکړي، ترقی وکړي، هغه په اتومات ډول ګټه کوي. چین ته وګورئ، امریکا ته وګورئ، پرمختللو هېوادو ته وګورئ، هغوی هېڅ ضرورت نه لري چې یو بل هېواد دی اوس په زوره ونیسي، بلکې تجارت په زور د خپل صنعت په زور باندې ګټې ترلاسه کولی شي.
زه همدې ته راتلم، سلامات په دې کې شک نشته. هغه ډول چې پخوا مثلا برټش انډیا په هندوستان کې یا په ټوله نړۍ کې انګریزانو تاسو خپله ډېر ښه مثال ورکوي، هغه شکل نشته. لیکن بل شکل یې دا دی چې د همدې خام مواد لپاره مثلا زبرځواکي هېوادونه په نورو هېوادونو باندې بندیز لګوي. مثلا متحده ایالاتونه همدا اوس په روسیې باندې هېواد باندې بندیز لګولي. کله چې په روسیې باندې بندیز لګول کېږي، طبیعي خبره ده چې هغه د نورو نړۍ سره هغه اقتصادي او تجارتي راکړه ورکړه نشي کولی چې د اقتصاد یا د اقتصاد ایجابوي یا د هېواد اړتیا ورته لري. په نورو هېوادونو مثلا ایران دی، نور هېوادونه دي، پیو باندې بندیزونه لګي. په خپله چین باندې په ځینو مسایلو کې پوښتنې شته. او بیا په چین کې کومې فابریکې دي، تر ډېره بریده پورې امریکایي فابریکې هلته کار کوي، ځکه د لیبر کاسټ ټیټ دی. یا دغه په بنګلادیش کې دي، د لیبر کاسټ یا مثلا د هغه د مزدورۍ یا د مزدور کومه هغه چې ده
اجره کمه ده،
اجره یا حتی زحمت چې دغه ډېره ټیټه ده په پرتله چې په امریکا کې وي. نو دلته چې کله رقابتونه رامنځته کېږي، دغه کمپنۍ په ټوله کې مثلا په امریکا کې اوس دا اوس په ولسمشیر ټاکنو کې د خلکو تر ټولو ډېر توجه دې ته ده چې د دې مالیه باندې څوک ډېر کار کوي چې کمه شي راتلونکي ټاکنو لپاره کاندیدان. یعنی هدف دا دی چې په امریکا کې هغه ډېر زیات شتمن خلک چې دي چې په کال کې میلیاردونه ډالر آمد لري، که نومونه یې وانخیستل شي درې څلور پنځه یا شپږ یا لس ډېر غټ میلیاردران دي، هغه نه یوازې چې د امریکا دولت ته ټکس نه ورکوي، مالیه نه ورکوي، برعکس د بیلابیل تاوانونو په نوم باندې میلیاردونه نور د کاله اخلي، چې دا په ټوله کې بیرته د ولس او بیا د هیوادونو په هغه سیالیو کې ډېر خورا ډېر تحصیل لري. سمه ده چې نن هیوادونه د تجارت د لارې، د ټکنالوژۍ د لارې هغه غواړي چې یو زبرځواکه هیواد سي، خپل یو قدرت ولري. لیکن همدغه قدرتونه، همدغه اقتصاد، همدغه تجارت یو په بل د بندیزونو، د یو بل په مواد باندې سانکشنز یا مثلا ترمنځ اضافه تعرفې لګول، دا د دې باعث شوي دي چې هغه پیس یا هغه څو تعریف چې څه ډول تعریف یې سوی دی هغه له ګواښ
سره مننه. سلامت اوسئ آزاد صاحب. استاد اتمر، که افغانستان ته راشو، د طالبانو له وخته رسیدو وروسته جنګونه که وایو چې بیخی ختم شوی دی بم صحیح خبره نه وي، خو ډیر کم شوی دی. دغه وضعیت تاسو څه وایئ؟ طالبان وایي چې سوله راوستې ده، امنیت یې ټینګ کړی دی.
ورې موږ سول تعریف که چې د خشونت نشتوالی، هغه ژوند چې په هغه کې خشونت نه وي، خلک د فکر له لحاظه، د روحي رواني له لحاظه، د اقتصاد له لحاظه، د نورو د ژوند د مسایل له نظره ځان راحت احساس کی او آرامش لري. درسته په افغانستان کې لکه تاسو ورته اشاره وکړه، سره د دې نه چې بریدونه شته دي، ترهګرې ډلې شته دي، بریدونه کوي. طالبان وایي چې موږ په ټول افغانستان کې صلح راوسته، لیکن څو ورځې مخکې موږ د دې شاهدان یو چې په لوره لاره کې د غور او دایکنډي څوارلس کسه بې ګناه مظلوم زموږ هزاره وروڼه د موټر نه ښکته کړل شول او دوی بې رحمانه ووژل شول. دا ښیي چې طالبان یا دروغ وایي یا دا چې دوی خپله په دغه مسایلو کې ښکیل دي، ځکه تر اوسه پورې نه هغسې یو تحقیقات شوی، نه هغسې یو په اصطلاح سر د نخ.
لیکن استاد، که چېرته مقایسه شي، خو یعنې تر پخوا ډېر دا ډول پیښې ډېرې کمې شوي دي. اما اصلي سوال دا دی چې سوله همدا ده چې صرف جنگ نه وي، او که دا هم ده چې څوک مسؤلیت ولري، مثلا یو ښځه له کوره بې غمه ووزي، درس وویل شي، کار وکړی شي، یو څوک وزي په لارې امر بالمعروف مخه نه نیسي چې ویښته دې داسې دي، ږیره دې هسې ده، سر ویښتان دې ښکاري، بوټونه دې هغسې دي، پتلون دې اغوستی دی، دا هم په سوله کې شاملی شي.
یقینا ما مخکې ارزو چې یوازې صلح د جګړې نشتوالی نه دی. اجتماعي مسؤولیت، بشري مسؤولیت، مدني مسؤولیت، اقتصادي مسؤولیت، دا ټول په صلح کې راځي. که تاسې د کوره وځئ او د کور یو عضو د کوره وځي، د کور ټول غړي تر څو پورې چې هغوی بېرته راځي نارامه وي، ځکه دا کوم مواردو ته چې تاسې اشاره وکړئ احتمال د دې ټولو شیانو شته دی، نو دا مسؤلیت نه دی. مثلا تاسې د تعلیم په برخه کې همدغسې فکر وکړئ، تاسې د اقتصاد په برخه کې همدغسې فکر وکړئ. نو جنګ یوازې د جګړې نشتون نه دی، بلکې دا نور شیان دي چې هغه باید توجه کړي، هغه ته او هغه باید موجود دي تر څو پورې چې موږ وایو چې موږ په یو صلح کې، صلح په معنا د آرامش دی. که دا هر رقم آرامش زمونږ خرابیږي، که دا رواني آرامش زمونږ خرابیږي، که دا زمونږ فزیکي آرامش خرابیږي، که دا زمونږ ذهني آرامش خرابیږي، دا ټول په صلح کې نه راځي. یعنی دا هغه موارد دي چې باید دا ټول موجود وي چې بیا موږ وایو چې موږ په صلح کې ژوند کوو.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. آزاد صاحب، په همدې موضوع ستاسې نظر هم غواړو. ځینې وایي چې دا اوسنۍ سوله یا امنیت چې دی، دا هم تر طوفان مخکې آرام دی، ځکه چې خلک ځوریږي، خلک تر فشار لاندې دي، او کله کله افغانان هم داسې غلي خو بیا یو دم انفجار وکړي. نو دا پخپله دغه ناکراري، دا اندېښنه، دا پخپله د معنا لري چې سوله نشته. تاسو څه وایست؟
سلام صاحب، کاملا همداسې ده. سوله نشته که موږ چیرې هغه څه چې د نړۍ ډېره برخه، حداقل 90% انسانان د عقایدو له مخې ژوند کوي، په بېلابېلو ادیانو عقیده لري، باور لري. د اسلام همدغه د دین نوم کراواخلو، د دې نوم سوله ده. کله چې په اسلامي نړۍ کې یا په ټولنه کې انسانان روغبړ سره کوي، په یو کور کې چې هلته کاملا نه جګړه وي، نه بله ستونزه وي، یو د کور کورنۍ یو غړی د بل سره مخ کېږي، نو ورته وایي السلام علیکم، یعنې پر تا د سلامتیا وي، سوله دي وي. د سولې تعریف دا دی چې په ټوله کې سلامتیا، آرامش او سکون وي. لکه مخکې مې چې وویل، مثلا د سلامتیا یو بیلانس ساتل یا تسکین یا سکون، او بیا درېمه برخه د جګړې نشتوالی دی چې دا یو جز دی په ټوله کې. مثلا د باثباته سولې لپاره افغانستان ته که مشخص ترلاسو، لومړی خو دا ده چې دغه سوله منفي سوله ده، د سولې د تیوري او تعریف له مخې، ځکه دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده. بیا د هغه نه وروسته د شخړو په عوامل باندې هېڅ کار نه ده سوی چې هغه د افغانستان په ټولنه کې په هغه ریښې لري. د دې تر څنګ اجتماعي عدالت خو اصلا پلی سوی نه دی، نه یوازې هغه کسان چې هغه نن په واک کې دي، هغه په بیخي ډېرو پېښو کې، داسې پېښې کې چې هغه انسانان یې وژلي دي، او هغه پاتې انسانان د یو رواني مشکل سره دغه پېښو له کبله نن هم کړیږي. هغه د اجتماعي عدالت هم نه ده رامنځته سوی. بشري حقونه چې تر ټولو ډېر مهمه برخه ده د سولې، نه یوازې د سولې په تاریخ کې، د انسان د فطرت له مخې بشري حقونه، کره آسماني کتابونه یو ځمکني کتابونه چې ورکړي دي، هغه په بشپړه توګه په افغانستان کې پایمال شوې ده. بېلګه یې تر ټولو لویه بېلګه یې مېرمنه ده. نه یوازې چې هغه د ښوونځي ته تګ اجازه نه لري، کار ته تګ اجازه نه لري، تر دې بریده پورې چې حتی د هغه د خبرو کولو اجازه نه لري، غږ یې ده منع شوی دی. د دې تر څنګ د برابرۍ بحث که راشي، په افغانستان کې برابرۍ اصلا شته نه. مثلا دغه تاسو یاست، ستاسو په رسنۍ باندې بندیز لګېدلی دی. یعنی هغه د نړیوالو قوانینو له مخې، د رسنیزو قوانینو له مخې، د ټولنیزو قوانینو له مخې، د ټولنیزو تړونونو له مخې چې د رسنۍ کوم کار وي، هغه په بشپړه توګه پر تاسو باندې بندیز لګېدلی دی. معنی هلته اجتماعي عدالت څه کې برابري نشته. یو څوک ټول واک لري او بل څوک هیڅ واک نه لري. د ساختماني سولې بحث ته که راسو، مثلا هیڅ ډول انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې د انسان د د شوالی دپاره کار وسي. هغه کسان چې د تېرو جګړو نه راوتلي دي هغو ته داوی دپاره دې کار وسي. داسې پالیسۍ دې جوړ شي چې تبعیض تر ټولو مهم برخه شي، تبعیض او تعصب له منځه ولاړ شي. نه یوازې چې داسې انسټیټیوټ یا ادارې او پالیسۍ نشته چې تبعیض او تعصب له منځه یوسي، بلکې د تبعیض او تعصب لپاره په پراخه کچه په افغانستان کې تبلیغ کیږي او په عمل کې موږ وینو چې کار کیږي. فرهنګي سوله، زغم، اعتماد، احترام، د یو بل منل دا وجود نه لري. یوازې که یو څوک هلته د احترام وړ وي، که یو څوک هلته د منلو وړ وي، که د چا خبره منل کېږي، هغه باید فکري او په عملي ډول باندې باید طالب وي. که طالب نه وي، هغه افغانستان کې د احترام او د اعتماد وړ کس نه دی. او د دې تر څنګ شخصي سوله، که د یو انساني فکر ته راسو چې یو انسان څنګه ځان تسکینولی شي. مثلا په یوه ټولنه کې زه چې د کاره راسم، یعنې زه پوهنتون کې تدریس کوم، هلته هېڅ ستونزه او جګړه نشته، خو زه چې کور ته راسم زه وایم چې سوله، آرامښت، یعنې آرام سم، هغه ستړیا مې رفع شي. دا په افغانستان کې نشته. چې موږ دې ته په رواني لحاظ باندې په بشپړه توګه یو ویره ویلی شو، په بشپړه توګه داسې ویره چې یو انسان هلته د سکون او آرامښت د یوې شیبې ډاډ نه لري. موږ په تیرو څلورو کلونو کې یا درې کلونو کې اته میلیونه انسانان له افغانستان څخه هم چې توانېدلي دي البته هغه ووتله. دا په خپله د یو ډېر لوی طوفان، هغه طوفان یا د راتګ خبرتیا ده. هغه کسان چې اوس هم هلته بند پاته دي، د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې چې اوس یهو باندې بندیز لګېدلی دی په ځانګړي استازو په افغانستان کې، تر 90% ډېر خلک د دوه وخته ډوډۍ نه لري. یعنی اقتصادي سوله ستنه. هغه کسان چې یو دوه روپۍ درلودي شتمن وو، هغه خپل ټول اقتصاد وایسته یا خپل شتمني وایسته، ځکه هغه اقتصادي سوله هلته نه ویني، خپل شتمني په خطر کې ویني. نو په ټوله کې یوازې طالب هغه څه چې ده پرون کوله هغه نه کوي، د هغه ته سوله وایي. هغه لویه جګړه، یعنې هغه تاوتریخوالی چې اوس یې کچه راچیته شوې ده چې هغه ډله چې د دې قدرت دپاره ترلاسه کولو دپاره یې جګړه کوله، یو قدرت ترلاسه کوي هغه جګړه نه کوي. د یو نه جګړه کول هغه ته دوی سوله وایي. هغه چې سوال خپل دغه واک په خطر کې ویني، بیرته هم غلط تزی چې نن درې کاله وړاندې افغانستان و. نو په ټوله کې د سولې د تعریفاتو له مخې مختصرا ځینې ټکي مې یاد کړل. په افغانستان کې موږ ویلی شو چې په سله کې ممکن 15% سوله وي. نوي 15% په بشپړه توګه له یو داسې حالت سره مخ یو چې د سولې د تعریف څخه په میلیونو لرې یو.
ډېره مننه آزاد صاحب، سلامت و سیکور ودن. اوس به اوریدون کو تور شو، اوریدون که هم تیار لرو او بیروانی کوی اوریدون که لرو زن راو پیشنه. نه تلفنی قطع شوی ده، خو خیر، بیا به انتظار ور تو باس اوریدون کو تا. اوس به ور شو استاد اتمر تا. اتمر صاحب، چه فکر کوی چې افغانستان سولی تا نشد شوی ده او که ورس خلیری شوی ده؟ البته په دې کې شک نشته چې جګړې تر پخوا کمې شوې دي، لیکن اصلي سولې ته نږدې شوی دی او که لرې دی؟
لکه چې تاسو ویلی درست دی چې جګړه نشته، لیکن سوله هم نشته. کله چې مونږ دا وایي، دا خبره کوو چې کله حق حقدار ته نه رسیږي، کله چې ستاسو حق غصب کیږي، هغه وخت دی چې جګړه رامنځته کیږي. اوس د افغانستان په مورد کې زوام یوازې دا خبره ده چې جنگ شاید چې نه، لیکن نیم نفوس دوی د تعلیم نه محروم دي، دوی د اجتماعي فعالیتونو نه محروم دي، دوی خپل حق غواړي. دا د دوی حق دی او د دې دپاره دوی مبارزه کوي، د دې دپاره دوی هلې ځلې کوي. که هر څومره فشار په دوی باندې راشي، دا د دوی حق دی. تاسو هغه کسانو ته چې په افغانستان کې دوی تعلیم کړی، تخصص لري، تحصیلات لري، د دوی د کار حق ورته نه دی ورکول شوی، سره د دې نه چې افغانستان کې ډېر اقتصادي مشکلات او اقتصادي ستونزې ډېر زیات دي. کله چې یو ځوان زلمی چې هغه درس ویلی، فاکولتۍ ویلی، تخصص لري، خپل وطن دپاره ښه نیت او صادق وي، تا تاسو هغه ته د دې حق نه ورکوي، هغه بالاخره دې ته مجبوریږي چې د خپل د حق د ترلاسه کولو دپاره جدوجهد وکړي او مبارزه وکړي. په همدغه ترتیب سره که موږ مختلف قشرونه وګورو، متقاعدین وګوري، د دولت پخواني مامورین وګوري، خلق ولس وګوري، د هغوی ژوند وګوري، دا ټول هغه مسایل دي چې دغه صلح ته زیان رسوي. نو په مجموعي توګه پکه داسې قضاوت نشي کولی چې اوس افغانستان کې صلح دی. صحیح دی جنګ نشته، لیکن خپله حاکمان یا د دولت چارواکي یا د دوی ښکته کسان دوی هدفي وژنې کوي، خلک وژل کېږي، اقلیتونه باندې د دوی په حقوقو باندې تیری کېږي، دوی ربړول کېږي، دوی وژل کېږي. نو طبیعي دی چې دا په مجموعي توګه د نظام هغه ادا چې دوی وایي صلح په تمام معنا په افغانستان کې حاکمه ده، دا
بله
ردعی دا خبره.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. مرسي آزاد صاحب. که چېرته طالبان له نرمښت او اعتدال له کار واخلي، له میمزرما ټوله زما څخه تیر شي، نورو ته هم حق ورکي، فکر نه کوئ چې اوس تر بل هر وخت هغه فرصت مساعد شوی دی چې افغانان سولې ته ورسیږي، ځکه چې تر پخوا جنګونه کم شوي دي؟
ګورې سلمان صاحب، یو له وضعیت څخه ستاسو تعبیر دی، وضعیت څخه تاسو یو تعریف لري. یو یوه خاصه ډله انساني فطرتونو ته که وګورو، دته د ملا هغه خټې ته که وګورو، نه یوازې چې دغه طالبان په واک کې دی، یعنی سلګونه کاله شاته که ولاړ سو، حتی تر زرګونو کاله وړاندې، او په نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هغه دیني او مذهبي ډلې چې واک ته رسېدلې دي، د یوو هغه فطرت هم دغه دی چې میمزرما ټول زما، نه یوازې چې طالب پرون په جګړه کې و، نن په واک کې دی، یا یوه دوره مخکې په واک کې و، د دې اخصلت ته، یعنی په جومات کې که تاسو د یوه ملا خبرو ته غوږ سئ، همیشه به دا ویل چې تاسو داسې مه کوئ، تاسو به دوزخ ته ځئ، تاسو به دا کوئ. دی ځان همیشه له ولس څخه همیشه د ځان برتره بللی، حال دا چې د پوهې په کچه باندې یا د مدنیت په تعریف ته کراسو، یوه ډېره ادنا طبقه ده. لهذا هغه وضعیت څخه چې زه ورته تعریف لرو چې نن یو بهترین وضعیت دی، که د دې څخه ګټه واخیستل سي، سالمه ګټه واخیستل سي، او د تفکر له لارې، د تدبیر له لارې له دې وضعیت سره چلند وسي، افغانستان یو ډېر لوی فرصت لري. هغه تعریف د ده دپاره مطلقا متفاوت دی. دی په همدې باور دی، یعنی ملا او طالب په دې باور دی چې پوهه د ده قدرت، د ده حیثیت، د ده موقف ته ضرر دی. که د نن اوسني وضعیت څخه په ډېر تدبیري ډول باندې چلند د ننني وضعیت سره وسي، او افغانستان یو شیو خواته ولاړ سي، دی خپل سبا خطر کې بولي. دته بیا څوک قدرت ورکوي؟ یعنی په یو پرمختللې ټولنه کې، په یو پوهه ټولنه کې، په یو داسې ټولنه کې چاته کار اهل کار ته سپارل کېږي، د سیاست او د ملایزم خو خورا ډېر واټن دی سره. لهذا دی هېڅکله نه غواړي هغه ډله چې په واک کې دی چې هغه دی
نه، لیکن فکر نه کوي چې د دوی ګټه شاید په دې کې نه وي چې قدرت له ځان سره یوازې وساتي او نور ټوله منزوي کړي. که دوی چېرته غواړي چې ډېر وخت لپاره په واک کې پاتې شي، ظاهرا خو یې ګټه په دې کې ده چې نورو ته هم ونډه ورکړي او خلک خوشحاله وساتي.
زه فکر کوم یو خدا خو د یو داسې چا د وضعیت څخه تعریف دی چې هغه په مسایله باندې آګاه دی، یو د دوی خپل تعریف دی. لومړی دا چې یوه ډله ته ډېره بریده چې په دغه درې کلونو کې دغه تحقیقاتي نظره که دې موضوع ته وګورو چې درې کاله دی په واک کې پاتې شوي، یوه ډله ممکن په دې واک کې وي، دا باور ولري چې هغه غواړي چې اوږدمهاله واکمني وکړي، او هغه باید د ولس سره څه نا څه نرمښت وشي. خو بله ډله یې لویه برخه یې په دې باور ده چې معنا دی په هیڅ حالت کې د اوږدې واکمنۍ هغه وړتیا نه لري. یعنی که هر حالت راځي، نو بیا تاسو وګورئ چې مثلا د روغتیا وزارت د چا سره ده، یا مثلا په ټوله کې د افغانستان استایستوب څوک دی هم په دې پوهیږي چې دغه وړتیا دی نه لري که چیرې داسې یو حالت راځي چې نور خلکو سره دی نرمش ښیي او غواړي چې دا وضعیت د دوی واکمني وغځول سي که سم حالت راځي دی په دې باور دی چې د واکمني نه غځول کېږي د ده واکمني یوازې که یوه ورځ وي که یوه شپه وي که یو کال وي که دوه کاله وي په زوره دی کولی شي چې دا واکمني وکړي دی په همدې باور دی او بل بحث تر ټولو مهم دار دا ولې د سره په تېرې درې کلونو کې او دا دا زما تحلیل نه دی یعنې د اسنادو شواهدو پر اساس باندې دا ولې داسې وله چې طالبانو خپل ډېری کسان په یوه دریځ دي خو هغه کس چې مخ پټی په کندهار کې ناست دی ډېره خبره منل کېږي دا ولې داسې وله چې فرمانونه او یا هم تصامیم بل چیرې نیول کېږي بل څوک دي هغه که هر څوک دي ډېری خلک په دې باور دي چې پاکستان دی او ډېره خلک په دې باور دي چې تر ډېره بریده پورې حتی امریکا هم په دې کې داخل ده خو په ټوله کې یعنې طالب د دې وړتیا او ظرفیت نه لري چې هغه تصامیم ونیسي لهذا دی د یوې خاصې پروژې برخه ګرځېدلی دی هغه اوسنی وضعیت یا حالت ته خو همدغه ښیي یعنې که چیرې په تحقیقاتي لحاظ سره یې تعریف کړي د ټول وضعیت وي چیرې تجزیه یې کړي او بیا نتیجهګیري وکړي دې نتیجې ته سړی رسیږي چې طالب د هېڅ هدف سره نه دی راغلی یوازې واک ترلاسه کول دپاره د واک د غځولو دپاره دی هېڅ څه نه لري د واک د غځولو دپاره ته باید په ټوله کې لومړی هغه ډله پوهه ولري وړتیا ولري ظرفیت ولري د همغه وړتیا او ظرفیت په رڼا کې پالیسۍ جوړې شوي نه یوازې چې د ځان د واکمنۍ د غځولو دپاره د ملت دپاره د دې جغرافیې دپاره هغه وړتیا چې هلته وینه نو دا توقع تمه نه شي ځینې کېدلی چې هغه د خپله واکمنۍ غځولو دپاره د ولس سره یا د نورو ډلو سره هغه د انعطاف وشي لهذا د ده واکمنۍ تر هغو پورې ده چې دی په زور یې کوي که د انعطاف وشوی په 2040 کې څوک ملا نه مني چې د ده واکمنۍ دې وکړي
ډېره مننه سلامت اوسئ یو اوریدونکی لرو بیا به ورشو میلمنو ته ځان را پیژنئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محمد جان د کندهار ستاسو سلامونه او مننه ته ډیر سلامونه او ریډونګ څه وایم
سلامات اوسئ مهرباني کوئ محمدی صاحب
بس تازه رجا تاسو سره د مننه د غردو کوئ ما یو نظر لاندې لور یو نظر خو می دا غو نن د سولې نړیواله ورځ د تقریبا د خبره ما یو خبر دا به څوک نظر دار کمبل دا غوړ د غوستا یو مل ما ولا شرق نه دي شرق لا په ځلند افغانستان نه دي ول ارمانیا ځکه څنګه تاسو خو ته وایم ول څه سره نه په حکومت کې نه پدا کېم ول څه سره خبر دا ول دا په دې کندي کې دا غوړ چې دا کوم سره طالبان سره نه بوګرد ورور سلویر کال جنگ سعودي پارکور کې سلاي پرتی ګور څه خبره ده سلویر کال څه نه خالي دا شل کال پر افغانستان کې څه اگر پر چر معاملہ وسلای چور د مخ پر چر معاملہ وسلای چور مده مخ په امریکا کې وسلای چور منځل ته وخت پر اکانسټ باندې ټکان وکړ دا د دنیا پر مخلل یا د پیسو بدمعاش من کې دا کارونه په شکیر ریواز عام وزر در تور او بل راځب نه د سول نړیوال ورځ د سول نړیوال ورځ د مرمنو څه دی وپستن کوم دی خو په خارج کې جزمر فرق دی نه دی خبر دا شر کاله ته نه خپل تر خیر وکړي د لسه چاپی یو څه واشه څه دا شت څه بمبارونه وسه پټاونه څه پیجارونه په بازارو کې پر سړکان پر لارې یو خدا او بل افسر دې ته کوم چې دغه د سولې نړیوال ورځ دا باید چې دا د ظلم او د وحشت د کونډیان دي چې معنی دا وڅ ماشومان په فلسطین په دا وس په لبنان په دا افغانستان کې څه څه وسه باید چې د سولې د ظلم نړیوال ورځ هم دغه دنیاوال معلومه کې
ډېره مننه محمدي صاحب سلامت اوسئ نورو ته باید مننه محمدي صاحب سلامت اوسئ د دې لپاره چې نورو ته نوبت ورسیږي ځان را وپیژنئ ازادي راډیو تاسو لطفا لنډې خبرې وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سروان صاحب محترم اسامه د هلمند کجی کې څه در سره هم زبدا د توام چې یو وحشت تیر سو بل وحشت را روان ده د تیر کلو نن د غسی پر افغانان باندې ظلم شروع وس بیا غ بمبارونه چې و درې در وس بیا بر رقم ظلم د حکومت د خوا شروع ده چې غلط دی او قاتلین دي خلک دي شیدانې اروپي او متګاتان ځنی اخی د بل خوا څخه دغه نیلوي محصول دولت ولس څخه اخی ولس ادا سات رسولې د بخیه پازار کړی دي او د بل خوا څخه یجن ته بخکندنه
سیس ډیر مننه یو اوریدونکو بلم د تاسو هم لطفا لنډ خبري وکړئ مهرباني
سروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو اوریدونکو او قدرمنو میلمنو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. نوم یې خالد نوښ کله میلمنو څخه هم پوښتنه دا شی ده، څنګه کولای شو د سولې د اصولو په اړه ماشومانو او ځوانانو ته پوهاوی ورکړو او د سولې د نړیوالې ورځې اهمیت پسې کې دغه پوښتنې وي.
صحیح ده، ډېره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو منندوی. استاد دات مرګ، لومړی تاسې مهرباني وکړئ. محمدی صاحب ویل چې هغه تاسې دی دایکونډي دی حملې یادونه وکړه، دوی ویل چې په امریکا کې هم حملې کېږي، په نورو ځایونو کې هم حملې کېږي، یو خال برید خو کېږي. دوی ته که داسې لنډ ځواب وایست ډېره مننه.
محمدی صاحب صاحب ته سلام او نیک هیلې. ګورې محمدی صاحب، مونږ دغه یو واقع و ځکه مونږ دغه واقع وغوښته چې دلته خلکو سره شریک کړو او دا راوړو دلته چې منهج دی او شواهد منهج دی او واقعیت، یعنې دغسې ادعاګانې چې کېږي دا هم صحیح نه دی. بله خبره دا ده چې دغه بل ورور چې د هلمند نه همدا اوس خبرې کولې، همدغه خبرې وکړي چې یو وحشت لاړ بل وحشت راغی. مونږ که خارج کې یو، دغه ورور خو په هلمند کې ناست دی. د دې ځواب تاسو څه لرئ؟ زه محمدی صاحب نه دا پوښتنه لرم، کله چې په هلمند کې دغه ورور تاسو ته وایي چې یو وحشت لاړ بل وحشت راغی، کله چې مونږ اوس دغه وحشت انتقاد کو او دا انتقادي توګه ګورو، دا په دې معنا نه دی چې مونږ د پخواني وحشت او پخواني ارغل پلویان. مونږ په هر وحشت کې ځوریږو، ځکه منهج دی یو افغان. دا زمونږ احساس هم دغه دی چې کله زمونږ په وطن کې زمونږ په هیواد کې مشکلات وي، مونږ د هغه مشکلات نه ځوریږو. نو دا چې په امریکا کې کوم واقع کېږي، هغه که تاسې افغانستان د امریکا سره مقایسه کړئ، دا ډېر ځمکه او آسمان سره فرق لري. مونږ هغومره چې د افغانستان ظرفیت دی په هغه باندې غږیږو. که تاسې امریکا کې خو دلته سلام آزاد دی، هر څوک کولی شي سلام واخلي، هر څوک داسې سلام باندې بندیز نشته. په افغانستان کې سلام څوک ګرځولی شي اوس؟ بیا هغه چې بیا څلور موټر سکل والا یو څلور سلام لري او بیا هغه یو موټر ودرئ، که دا مونږ دا دعوا کوو چې مونږ مطلق د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم، دا بیا کومه جغرافیه ده چې دا بل خلک راځي او څوارلس کسان وژني؟ خو پار شو. یا بله خبره د فرهنګ د سولې فرهنګ، دا ډېر ښه خبره دی. اصلا د دې ورځې مفهوم همدغه دی چې مونږ خپل ماشومانو ته، خپل ځوانانو ته، خپل په نصاب تعلیمي کې، خپل په جماعتونو کې، خپل په ټولنو کې، هغه اجتماعي خدماتو کې خلکو سره چې کوو، دغه فرهنګ عام کړو، تر څو چې مونږ د سولې په امنیت باندې پوه نه شو، صلح نه راځي. او صلح د هغه چا د خوانه هم نه راځي چې هغه جګړه کوي. صلح باید د خلکو د خوانه راشي. دغه فرهنګ که عام شي، که ټول افغانان په دې باندې وپوهېږي، که مونږ دغه ته احترام او درناوی وکړو، که مونږ د بل چا حق ونه خورو، خپله جګړه نه راځي، خپله خشونت نه راځي. او که کله خشونت راځي دلته بیا جګړه راځي، که کله حق تلفي راځي دلته بیا جګړه راځي. او د صلح دپاره هلته ځای نشته. ډېر مهمه خبره دا ده چې مونږ د سولې دپاره کار کوو، مونږ باید دغه صلح عام کړو، د خپل ځان نه نیولی، د خپل د کور د دسترخوان د شاوخوا نه نیولی، بیا تر خپل ټولنې، تر خپل جومات، تر خپل ولس، تر خپل قوم او تر خپل هیواد او تر خپل خاره پورې ورسوو. که مونږ دغه مبارزه فایل نکو او دغه مبارزه بریالیتوب ته ونه رسوو، په دې تاسو مطمئن اوسئ چې صلح نه راځي. صلح زموږ په مغزونو کې دی، صلح زموږ په فکرونو کې دی. نن دا جګړه چې په نړۍ کې روانه ده، د اوکراین، د غزې او دور په نړۍ کې چې دا ناخوالې دي، دا د انسانانو، د هغه واکمنانو د ذهن یو تراوش دی، دا د عام اولس
بله.
دا دی نړیوال دی عام شعور انعکاس نه دی.
بله.
او موږ باید دغه شعور عام کړو او دغه هڅه وکړو چې ټول نړۍ کې صلح راشي.
بله، ډېره مننه، ډېره مننه استاد اسحاق اتمر په جرمنی کې د پوهنتون استاد، هم دغه راز په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. د خپرونې په دوام کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو مفصل راپور هم لرو چې لاوریدونکو سره په ګډه اورو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
نه، یوازې دا چې جنگ نوي دا سوله کېدلی نه سي.
فزیکي امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت.
سوله، سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر یوویشتمه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1921 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دوی لسیزی وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ شای په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې شکیل ندي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ ندي ډیر پام ځان ته وانه روي، خو په هغو هیوادونو کې چې پرلپسې جګړو، بحرانونو او بېوزلیو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنګ ځپلې سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي چې په ژوند کې جنگ لیدلی نه وي، هغوی د جنگ له زوره څه خبریږي چې په جنگ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټی کې ماینه شودل کیږي یا پر کلی چاپنه وهل کیږي، سوله دا وی چې جګړه درېدلې ده. خو د ویزه کوونکې نجلۍ لپاره چې له شوانزی او ډیرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوه بل مفهوم لري. شبانی پوپلزی ته چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته لز دکرو محرومه شوه، سوله څه معنا لري؟
زما باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، استا ټول حقوق درکړل سي، هغه ته استا ژوند په امن کې وي، هغه وخت هغه سوله د زما پان باندې. یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنگ دی نه وي او بس نور چې هر څه و هر محدودیت باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنگ نسته. نه، یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه سي.
سره له دې چې وسلوالې نشټې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردک په دې اړه وایي:
سوله، سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي او د موږ د وطن ښځو غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، لکاره بندې، چیرې چکاره له هوا های بندې، تک نه بندې. نو دغه ته خو سوله نه سو ویلی، دا خو داسې ژوند کوي موږ افغانان ښځې لکه په بندیخانه کې سي کوم ژوند کوي، نه درې وخته مړی اوبو دا ورسېږي او نور یعنی ژوند نه ده، بل په واک کې دي بندیان غوندې دي. بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ و خو شده شولې، مکتبو تک دی، پارکو تک دی، چکرو تک دی، هنه خپل خوشی به کارو تک دی.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول او توي. سوله یعنی آرامۍ، سکون. په هر سیمه کې چې سوله وي د هغې سیمه خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واک ته رسیدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده. خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي رادیو ته یو اوریدونکی بېله دي چې خپل نوم وشي وویل:
الحمدلله ټول افغانستان کې ستر څو امنیت ته امنیت موږ پر خوشاله یو ورته وکړم د اسلامي امارت ستر له سره ولنه ده څنګه دا دې موږ دې مظلوم او غریب ولس په اړه کفایت نه کوي موږ خلک غریب دي او بیکار دي بیکار څه زیات نه حکومت باید ورته د کار زمینه برابره کړي یو دوهم دا موږ تعلیم ته ضرورت لرو او که چېرې دا تعلیمي دروازې د ناسو زکړو دپاره د ناسو دپاره بنده وي او د زکړو تعلیم هم کمرنګه وي
د هلمند یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه غوښتل شي ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یو هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندي ښکاره شي او د کار او روزګار فرصت ولري
کله چې د امن خبر راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته ده هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی و امن راوسته ده نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دیو برخه درلوده هغه اوس شتون نه لري هم نورې جنایي پیښې مرموز قتلونه دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي کوم احصایه چې ما سره دا او یا معلومات لرو هر ورځ په خاورونو کې اختطاف کیږي مرموز قتلونه کیږي شکنجه زجر دا ټول وجود لري
شغلې میاخیل همدی عوامل ته په اشاره وی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلي او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هیواده وځي یا د وتلو هڅه کوي د ملګرو ملتونو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو دریداره بلکه و مثبته او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغه کې خبري اتري تشویق کیږي او نشته په همکاري او د متقابل درک پر روحي پایته رسیږي د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول قراری ده او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه دي بلکې نور شرایط هم ورسره تړلې دي
ببینین ظلم شکنجه
سهروی د خلکو سهروی شکنجه ظلم د مذهبي قید او په خاطر وجني د ازادي او عدالت نن نشټواله یو لسګون نور د ډول موارد ته چې د طالبانو په حکومت کې وینو
در حاکمیت طالبان وجود داره
د اخلې سروش په وینا سول یو ټولنیس قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامسته کیږي خدا حق سدي چې د طالبانو په حکومت کې نشته طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي خو راپورونه شي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپل نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولې دي هر څه مو د ورسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي د پوزي چارو کارپو محمد رادونش سوله له آزادۍ سره تړلې بولی
آزادۍ په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي لکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه شذو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاری
له همدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د څلورویشت ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نوموني د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژبنتیا په یاد وساتي او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي د سولې د کلتور پرامست کولو کې برخه واخلي سرکال هم د سولې نړیوال ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره لګڼو ستونزو سره مخامخ ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په وینا د سیاسي اقتصادي اجتماعي او اقليمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلی پرېښودو ته اړ ایستل شوي دي اور لگیدنی سیلونه دمزکی ده تودوخی دیره ده بی وزلی، نابرابری، ناانصافی، ناباوری، تعصب و توپیرونه ده طول حقا علتونه دی چه سوله گواشی. سرموشی تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې د وسلوالې جګړې پر بندېدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي.